په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل خبرونه پایل سوې چې د ژوند رنگونو پروګرام ته بیلستوي. نن د شنبه ورځ ده، د چنګاښ سرطان دریمه د جون میاشتې څلورویشتمه. په پایل کې خبرونه. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخاری نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم 202 اتیا کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي.
د ټولو خوشي شویو کسانو شمیر 2300 اتیا تنه دی او په زندانونو کې د پاتې کسانو شمیر 202 اتیا او تر سی شي. هڅې روانې دي چې دوی هم خوشحالي او وطن ته ستانه شي.
تخاری وی تیر پنځشنبه هم د سند ایالت له زندانونو دیار لس نور افغان بندیان خوشي او د چمن للارې افغانستان ته ولېږدول سول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وی دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه سویو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپل کور لري هم هیلي ولري. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون میاشتې شلمه د کډوالو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې هدف یې کډوالو او هغو کسانو ته د درناوي جلبول دي چې په بیلابیلو عواملو له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر تیر میلادي کال د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر 5 میلیونه او 2 لکو ته رسېدی او 3 میلیونه او 3 لکه کسان داخلي بې ځایه سوي دي. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوګینی پریګوژین نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اون دون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونه کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اون دون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوګینی پروګوژین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر داخل دی. تر دې مخکې روسیې یوګینی پروګوژین په وسلوال بغاوت تورن کړی وو. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګوژین یو ورځ مخکې ویلي وو چې د مسکو پر لور یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګوژین ویلي چې د روسي پوځیانو په ګډون 25,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والری ګیراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. هغه د روسیې د یو پوځي سرخیل وته کې د نسکورولو ادعا هم کړې ده. بلخو د روسیې یوې امنیتي سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي چې واګنر ګروپ د مسکو د جنوب په 1500 کیلومتر کې د ورونیژ ښار پر پوځي تاسیساتو ولکا چینګه کړې ده. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کراري لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د جمعې په ورځ له خپل اسرائیلي ساری سره په ټلیفوني مکالمه کې دا غوښتنه وکړه. د بدسل کېده چې په سیمه کې یوه اربیانه کراري زیاته سوې ده. په لویدیځه غاړه کې د تیرې اونۍ هغه تاوتریخوالی چې فلسطینیان او اسرائیلي ځواکونه پکې ښکېل وو په 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوی. د سپینې ماڼۍ په وینا سالیوان له خپل اسرائیلي سیال زاجی هانیک بیستره د خبرو پر مهال د حماس ډلې لخوا د جون د 20 د تروریستي حملې له کبله د اسرائیل له خلکو سره خواخوږي وشوده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ملکي فلسطینیانو په وړاندې د حملو په باب هم اندېښنه وشوده. په لویدیځه غاړه کې له تیرې اونۍ لږ تر لږه 14 فلسطینیان او 4 اسرائیلیان وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي د ایټالیا لامپیدوسا ټاپو ته څیرمه د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې څه باندې 40 کسان مړه سوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یو ویان پرون جمعه ویلي دغه کښتۍ له تونس نه روانه سوې وه او د کامرون، بورکینا فاسو او اج ساحل شپږ 40 پناه غوښتونکي لېږدول. د ایټالیا لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري استازي چایرا کاردولیتی ویلي دغه کښتۍ د پنځمه په ورځ ډوبه سوې او په تری تم 100 کسانو کې لږ تر لږه یو نوی زیږیدلی ماشوم شامل دی.
د ژوند رنگونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په بهر کې د میشتو افغانانو دقیق شمیر څرنګه چې په هیواد کې دننه د وګړو شمیر نه دی معلوم نه دی، خو یو خبره روښانه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه زره نور افغانان پر پخوانیو سربیره بهر ته ولاړل چې ډیره برخه اوس هلته په کارونو بوخت دي او له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي. د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې هم افغانان په څو پړاوونو کې بهر ته او په تیره لویدیځو هیوادونو ته تللي چې هغو هم له کلونو راهیسې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ کوي. همداراز د دیني فرایضو، زکات، خیرات، د روزې فطر، قربانۍ او نورو فرایضو لپاره هم افغانستان ته خلک پیسې لیږي. د نورو هیوادونو مخصوصا د هند او پاکستان میلیونونه وګړي هم په نورو هیوادونو کې دیره دي، کار کوي او خپلو کورنیو ته پیسې استوي. د راپورونو له مخې هند له بهره د پیسو د ترلاسه کولو د اندازې له پلوه د نړۍ لومړی او پاکستان شپږم هیواد دی. د ژوند رنګونو په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې افغانان له بهره هیواد ته څومره پیسې استوي، د هغو په لیږد کې کومې ستونزې لري او دا پیسې د هیواد له ملي اقتصاد سره څومره مرسته کوي. د ترکیې په استانبول ښار کې ډیره افغان کډوال ممتاز شینوری چې د خیاطۍ کاروبار کوي د دې خپرونې میلمه دی او دی به راته ووایي چې هر کال په افغانستان کې خپلې کورنۍ ته څومره پیسې استوي او له کومو ستونزو سره مخامخ دی. بل میلمه د اقتصادي چارو شنونکی ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی دی. له دوی سره به پر دې خبرې وکړو چې د پیسو د لیږلو ستونزې څه دي او دا پیسې د هیواد له اقتصاد سره څومره مرسته کوي. دواړه میلمانه په خپرونه کې راسره دي. طاهر روحان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی ښاغلي شینواری ته. شینواری صاحب، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. لومړی راته ووایاست چې د خپل کاروبار په باب راته ووایاست. زه خو پوهیږم، خبر یمه چې تاسو د خیاطۍ کاروبار کوئ. څومره ګټئ داسې په تقریبي ډول؟ البته ستاسو د معاش یا د تنخواه یا د ټولو عوایدو پوښتنه خو زه نه غواړم درنه وکړم، مګر په کوم اندازه ده؟ دومره اندازه کې دا عواید دي چې ستاسو او د هغې اندازې کفایت وکړي چې افغانستان ته لیږئ خپلې کورنۍ ته؟
زه په خپله باندې تقریبا د شپږو کلو راهیسې په ترکیه کې اوسېږم او د خیاطۍ دغه کوم کار چې دغه په مخ وړم، د جامو ګنډل. نو زمونږ کار دا اوس وخت کې چې ویخه شوی، ځکه چې په لومړي سر کې زه شاګردي مې کوله، یو شاګرد وم، او د هغې نه بعد بیا استادۍ ته راغلی یم، اوس استادي کوم. نو دغه $1500 شاوخوا دغه په میاشت کې عاید لرو لګیږي د کار څخه.
ډېر ښه. او کاروبار مو څه شی د څه شي خیاطي کوي؟ یعنی کوم ډول جامې ګنډي تاسو؟
جامی ګنډل خو زموږ ساده لفظ دی، لکه موږ دلته پینټ، پتلون او د خارج اروپایي ملکونو ته کوم لباسونه درومي دغه لباسونه زیاتره ګنډو، او یو کوچنی دکان دی پاره کې.
او د ځان لپاره کار کوي که د بل شرکت دی د غو لپاره؟
نه، شرکت یې موږ مزدور کارانی ولته، لکه یو شرکت یو دکان دی، بس هغه سره موږ په مستازه کار کوو.
ډېر ښه. شینواری صاحب، تاسو افغانستان ته جمن په کال کې څو روپۍ استوئ؟ څو افغانۍ یا څو ډالره یا په هر حساب چې تاسو شمیرئ؟
مننه تکل صاحب. په تیر وختونو کې خو چې تقریبا لومړی سر و، هغه وخت کې دغه $3,500 ان $4,000 وو په کال کې، او اوس وخت چې دغه استاذي کار ته مو کار کړی دی، نو تقریبا شپږ او سر ډول شپږ نیم و دا وزر دغه ډالرو پورې دغه پیسې لګو.
دا په یو کال کې؟ په کال کې لګی تاسو؟
بله بله، په کال کې.
د سه دوستان، ملګری، انډیوالان مو هم شته چې هغه هم کورونو ته پیسې لګی، تاسو یې پیژنې؟
بله، ټول دلته چې کوم کاریګر راغلی دی او کار کوي، ځنې خودي راغلی دي مخکې په پلاره باندې، ځنې وخت کې همدلته پاتې شي، په هغه صورت باندې کار نشي کړی، هغه پیسې نشي لیږلی، خو چې کوم کار کوي او په کار مصروف وي، نو هغه حتماً پیسې لیږي، تر دې نه کمې یا تر دې نه زیاتې.
ډېر ښه. په دغو کسانو کې چې تاسو پیسې ورلېږئ، څوک دی؟ یعنې د کورنۍ غړي مو څوک دی چې تاسو پیسې ورلېږئ؟ هغو د تاسو په دا پیسو باندې متکی دي؟ یعنې ژوند ستاسو په پیسو کوي؟
په لومړي سر کې خو دغه څو چې نظام بدل شو دغه و حالاتو کې خو بيخي متکینه وي، یعنی دا پیسې کم وي او د کورنۍ ټول وړي، یعنی په شریکي ژوند هم ده څلور رونه یوه ما سره پنځه یو مور پلار ده او ټول په یو کور کې، نو دغه پیسې به ما دلته د دې نه لګل په دغه باندې دغه یو لک کار روانو، یعنی تر ډیره دغه خپل نفقه برابرې ده په او نور داسې ډېر دغه نه شو پکې ده. نو اوس وخت کې ان شاء الله خوشي وي، لکن دغه نظام تقریبا دوه کال وشو دغه نه بعد اوس لږ لږ کارونه مرا جوړ کړي، یعنی تر هغه مخکې ډېر سخت.
او په بهر کې یوازې تاسو اوسئ که د کورنۍ نور غړي مو هم شته ورونه څوک؟
بله بله، بس یوازې زه یم په خپل.
ډېر ښه. هلته ستاسو ورونه هم کار کوي په افغانستان کې؟ که کار کوي څه کاروبار کوي؟
بله تکل صاحب، په لومړیو کې خو چې دغه د نظام جمهوریت سکوت نه وروسته تقریبا دغه دوه کال وشو په دې حالاتو کې کار بیخي و نه، نو د هغوی کار نه و، روزګار نه و. بس بیا ما ورته داسې یو څه کاروبار چې دغه د موټر ټکسیوانی ده هلته په وطن کې، یو دوه ګاډي مې برابر کړي دي، ورته هغوی بس خپل مصروفیت او خپل نفقه اوس په ګټي ښه دي.
یعنی دغه پیسې چې تاسو یې لیږئ افغانستان ته دا دغو پر کاروبار او دغو په عوایدو اضافه دي؟
اضافه خو دغه یو دوه موټر دي، یعنی په د دې ځنه پیسو په دغه باندې برابرې کړې مې ورته ولته، یعنی دغه کار په جوړ دی.
ډېر ښه. فقط هم دغه د ټکسي چلوي تاسو هلته مځکه نور څه باغونه شی لرئ؟
نه ځکه نه لرو، مخکې به دغه په نیمایي باندې به مو نور پټي دغه کرل، دغوی نه لږ غنم او دغه عاید لاسته راوړو، خو اوس هغه هم دومره زیات نه دي په هغه ځای کې، زیاته وچکلي ده نو هلته ژوند اوس هغه رقم نه دی که نه، لږ مخکې هغه غنم به لاسته راتله نیمایي هغه به کار کول، اوس وخت کې بس زیاتره ځوانان دي دغه ځای نه لاړ شي دیاړو ته نورو ولایتونو ته.
بله،
لکه ننګرهار او هغه ساحونه نور ولایتونو ته دیاړو لپاره لاړ شي، ته ورځني کارونه وکړه بیا غینه بعد.
ډېر ښه. او تاسو څو ساعته کار کوئ دغلته په استانبول کې یاست تاسو؟
بله استانبول کې موږ په خپل باندې په هفته کې 15 ورځې د کاري ورځې دي، 15 ورځې کې سهار اتنی مونږ تر ماخام او نیمه بجو پورې یو لساته تقریبا کار کوم، او بیا پکې دوه ورځې چټي دي، بیا د شنبه ورځ چې کومه ده په هغه کې اضافه کاری کړو، بیا لږ یا تر 2 بجې یا تر 15 بجې پورې اضافه کاری کړو.
فکر کوم چې ډاکټر صاحب حکیم زوی را سره وصل شوی دی لستډیو سره. حکیم زوی صاحب خبرونه تخراغ لاست، تاسو ته سلام وړاندې کوم. ډاکټر صاحب مونږ له شینواری سره خبرې کولې، له ممتاز شینواری چې په استانبول کې وسیګي د خیاطۍ کاروبار کوي، په یو دکان کې کار کوي او دای د ځای کې یعنی په استانبول کې پیسې ګټي او افغانستان ته خپل کورنۍ ته خپل مور او پلار او ورونو ته ورلیږي. نو که تاسو هم بیا وروسته پوښتنې ترې درلودې پوښتنې به وکوي. دای وایي چې د $600 په شاوخوا کې په کال کې افغانستان ته دای لیږي او په هر میاشت کې وبخي، او په کال کې دا خبره 15,000 او 16,000 ته رسیږي. ما صحیح ویلې دي شنواره صاحب کنه؟ تاسو خو غاورئ.
بله بله صحیح خبره، بالکل.
نو اوس حکیم صاحب داسې یو معلومات شته اوس تاسو یو شینواری په ممتاز شینواری په نظر کې ونیسئ، همدغسې زرګونه ځوانان نه یوازې په ترکیه کې بلکې په نوره نړۍ کې، په امریکا کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې میش دی اولته کارونه کوي. داسې یو تخمین شته چې افغانستان ته دغه ځوانان چې دلته کارونه کوي په نورو هیوادونو کې مجموعاً څومره پیسې افغانستان ته لیږي؟
بالکل تکل صاحب، زه هم خپل احترامات تاسې ته او ستاسې میلمه ته او ستاسې د راډیو له لارې د افغانستان ټول قدرمن ولس ته وړاندې کوم. بلې، په دې اړه باندې په پراخه پیمانه باندې بیلابیل او مختلف ارقام شتون لري. را به شو که لږ دغې موضوع ته تقریبا د 2000 میلادي کال له دې پلو کچیر ته مونږه وګورو بیا دې تم راځم چې په 2020 کال د اگست په میاشت کې په هیواد کې سیاسي تحول او بدلون رامنځته شو نو څومره تاثیر یې کړی
هغه ټولې پوښتنې په جزئیات سره کوو فقط که تاسو ووایئ چې د دې تحول یا دې بدلون نه مخکې ارقام څه وو له دې نه وروسته ارقام شته که نشته اوس ارقام شته که نشته که درته جلا جلا ووایاست
اشته دی بالکل دو د سیاسي تحول لمخي ارقام چې د 2000 میلادي کال او د 2020 میلادي کال د راپورونو په بنیاد باندې دي چې د راپورونو د نړیوال بانک لخوا نشر شوی دي او دغه یو د ارقامو د دولاندې کولو یو یو په حساب باندې مونږ کولی شو چې دغه د یو یقیني او د یو واقعي منبع په توګه ورته وګورو په 2000 میلادي کال کې تقریبا ټول ټال 3.9 میلیون یعنی تقریبا 300 میلیون ډالر افغانستان ته دا د مونږ په اقتصاد کې دې یو کلمه کړو ریمیټنسز یعنی هغه پیسې چې په باندنیو هیوادونو کې د مهاجرینو لخوا د خپل کورنیو د لګښتونو د تمویل یا د غوی د مالی سپورت او د مالی ملاتړ خطر باندې دوی افغانستان یا نور هیوادونو ته لیږي
دا د 2000 کال کې
د 2000 کال او په 2020 کال کې دغه رقم د 2020 کال په اخیرو کې چې نړیوال بانک کوم راپور دغه کړی تقریبا 350 میلیون ډالر ډالر اټکل شوی
نو دا د رقم ته ولې کموالی راغلی دا معلومات
یعنی بالکل دا د سیاسي تحول خبره چې موږ وکړه چې دلته مختلف مثلا د افغانستان د بانکي سیستم سره د نړیوالو تعامل د نړیوالو اړیکی په ټوله کې افغانستان ته د پیسو لیږل بیا د مثلا چې موږ کولای شو چې د ویسترن یونین د منیګرام د نورو شبکو نو دغه یو سیاسي تحول نو وروسته تقریبا 350 میلیون ډالر چې دا یو ډیر غټ رقم دی او دغه تفاوت دی د 2000 کال او 2020 کال د اخیرو کې چې کوم راپور خپور شوی دی نو دغه ارقام نړیوال بانک وړاندې کړي دي او نو دلایل هم دا دي چې افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته شوی دی د افغانستان بانکي سکتور تقریبا د سیاسي تحول نه وروسته نو د نړیوالو سره او په ټوله کې تقریبا بانکي سیستم د دغه فلش کېدو په لور باندې روان دی
بله ډاکټر صاحب حکیم زوی دا سه امیدواری شته چې افغانستان به بیرته یو ځل بیا نړیوال بانکي سیستم ته وردننه شي په نږدې راتلونکو کې کې البته کده رسمیت پیژندنې مسله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې مسله جلا کو او یوازې په اقتصادي او مسلکي موضوع باندې ټینګار وکړو دا سیم کانشتا په نږدې راتلونکو کې چې افغانستان یو ځل بیا د 2000 کال یا 2020 کال په څیر د طالبانو له واکمنۍ د مخکې مودې په څیر بیا په نړیوال بانکي سیستم کې شامل شي
نو دا کله څه مسله دلته ده چې اصلي موضوع کومه او تاسو به هم دا غینه جدا کو خو امکان نه لري چې موږ وایو چې اقتصادي مسله د سیاسي موضوعاتو نه جدا ده نو د لومړی د نړیوالو د پاره د طالبانو سره موږ او تاسو کې دا وسګورو سیاسي تعامل موږ وګورو یا مثلا موږ کچیر ته نور بر پتره شو نو په ټوله کې کچیر ته زه خلاص نتیجه دا وایم چې کچیر ته نړیوال افغانستان موجوده نظام یا د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني نو دا به ډیره لري وي او دا به ډیره مشکل وي چې زموږ بانکي سیستم په خاني حالت ته څه شي موږ به ورسته بلی د بانکي سیستم د خرابېدو شاهدان اوسو
د بانکي سیستم اړیکه لطفا واضح کړئ شینواری صاحب ته او اوریدونکو ته چې ولې د افغانستان شمولیت په نړیوال بانکي سیستم کې دومره مهم دی د لپاره چې دا پیسې افغانستان ته واستول شي نورې وطني طریقې هم شته مثلا د حوالو طریقه شته مثلا اندغه وسترن یونین چې تاسو مخکې یاد کړئ یا منیګرام دا شبکې شته ولې نړیوال بانکي سیستم کې د افغانستان شمولیت دومره مهم دی چې دا پیسې تقریبا نیمایي ته راوستي دي
تکل سه بیواسي موږ بانکي سیستم د دې لپاره نه کارو چې مثلا موږ ایوازي راکړي ورکړي یا مثلا د ریمیټنس زیاده خارج نه موږ افغانستان ته پیسې ګولې او دغه ایوازي د بانکي سیستم د پیسو د انتقال وسیله ده. نن ورځ تاسو پوهیږئ چې بانک چې دی دا د دغه وظایفو ترڅنګ چې دا د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو ته پیسې ورکوي، یا د یو ځینه د پیسو د انتقال یو وسیله ده په الکترونیکي شکل یا په بل ډول باندې. بانکي سیستم نور مختلف مختلف دغه لري. موږ او تاسو کرا شو د افغانستان مرکزي بانک ته، د افغانستان مرکزی بانک داغی مهم اهداف چی دی؟ هغه پولی سیاست ته، نو د پولی سیاست اهداف چی دی؟ هغه به ځان اهداف دی چی منګه په دوه برخو ویشل شو، چی یوی چی دی هغه مقداری اهداف ته، بلی چی دی هغه کیفی اهداف دی. نو چې به په کمی اهدافو کې به دوی چی دی مثال تر ټولو مهم هدف دار دی چی هغه لو ان امپلایمنت ریټ
د افغانستان د ډاکټر صاحب په هغه باندې تمرکز وکړو، یوازې په دې باندې چې د افغانستان موجودیت په نړیوال بانکي سیستم کې په همدغه رمیټنسي چې تاسو یادونه یې وکړه، یا افغانان چې افغانستان ته خپلو کورنیو ته پیسې لیږي، په دې باندې که تمرکز وکړو. تاسو ته بیا هم راځم حکیم زوی صاحب، ډېره بخښنه غواړم، یو اوریدونکی لرو چې دوی انتظار پاتې نشي. مهرباني وکړئ ژوند رنگونه پروګرام د ځان معرفي کوي او خپل پښتنه یا نظر وایست.
تشکر. اول خو ټکل صاحب سره مې جوړ په خیر دراتونکو اختر مبارکي او سم درته وایم قاری محمد ایوب پښتون نو جوز جان.
مننه قاری صاحب پښتون، خره غلس خبرونه ته ډیره مننه. موضوع خو مو وخت ست خبرونه زموږ ملمنه راستره دي.
او موضوع مې اورېدلې. سلامونه تاسو تاسو ملمنو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. ټاکل صاحب، دا خلک چې هلته په ترکیه کې کار کوي یا په اروپا کې کار کوي، کومې دا خو ډېره ښه خبره ده چې دوی هلته کار کوي او دغه پیسې چې دوی رالېږي، یو دا دی چې دغه پیسې چې دوی رالېږي که چېرې افغانان او موږ افغانان سناسه بې کفایته یو، بې کفایته په دې چې د جمهوریت په وخت کې داسې لوړې پیسې او لوړ معاشونه افغانانو ته راتله، اما دوی له دغه لوړو معاشو څخه سمه استفاده ونه کړه. بس یې خوند ځینې واخیسته، یې وی خوړله، اوس عشکې وکړئ، شوکې وکړئ. که داسې وای چې دغه پیسې دوی نیمې خوړلی او نیمې ذخیره کولی، نن به افغانان احتیاج نه وای. نو اوس زما نظر دا دی، دغه ورونه دې خدای خیر ورکړي چې دا پیسې خپل کورنیو ته رالېږي. یو نظر خو مې دا دی چې باید هغه خلک چې دوی ورته رالېږي، د دوی کورنۍ باید دغه پیسه په یو سرمایه باندې واچوي، پر یو کار باندې واچوي، نو دوی به دایمي چیرې هلته کار کوي، دوی ته بیا رالېږي. او بل نظر مې دا دی، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی. اوس دغه پیسې چې رالېږل کېږي دا ډیر کمیشن غواړي، دا موږ داخلي اوالي چې موږ کوو، دا موږ ته تقریبا یو په څلور باندې کمیشن د جمهوریت په پرتله باندې ګرځي، نو د دوی زغم دا کمیشن ګرځي. زما نظر دا دی چې موږ یو بانکي سیستم نه لرو، کاشکې موږ یو بانکي سیستم درلودی تر څو چې دا پیسې پر سمه لار اتلای. او بله خبره مې دا ده، دوی چې هلته خیاطي کوي، هر کار چې کوي، اما موږ په افغانستان کې د خیاطۍ نیولې تر تجارتو و تر نجارۍ پورې، دلته ټول کار پیکه دی. زموږ خیاطان چې دي، د دوی په لسمه پیسې نه شي پیدا کولی. دا د اخترو په ورځو کې خلاص شي دي، بعد اخترو زموږ خیاطان هېڅ شی نه لري. نو زما پیشنهاد دا دی چې دولت دا مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د هر سړي د کار مطابق و هر سړي ته کار پیدا کړي او کار و علي کار ته وسپاري، خصوصا اوناشیه کشر ته چې هغه په خیاطۍ کې ډېرې تکړه دي او هغو ته باید کار پیدا شي.
مننه قاری صاحب. مخکې له دې چې بیا هم ورسو ډاکټر صاحب حکیم زوی ته، دغه پیسې چې تاسو یادونه وکړه چې کمیشن ګرځوي، د بانکونو او د طالبانو اړوندې ادارې ګرځوي؟
دا کمیشن خدا شي دی، اوس پردن د کابل مشتاواله کې، یا مش کابل تاواله کو، یا د مزار مشتاواله کې، یا مش یو خو بلی خو ته اواله کو. کمیشن تر په خو ډیر زیات سوی دی.
او دا مطلب مې دا دی چې دغه پیسې چې له بهر نه راځي،
دا د طالبانو په ادارو پورې مربوط نه لري، دا را سرافان هم ګرځي، اواله چان هم ګرځي.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. له تاسو نه مننه کوم ډاکټر صاحب حکیم زوی. دغه پیسې ډاکټر صاحب حکیم زوی چې مخکې قاری صاحب پښتون یادونه وکړه چې په کمیشن کې ګرځول کیږي، دا څوک ګرځوي؟ فکر کوي چې دولتي ادارې دي او که دا شخصي بانکونه، خصوصي بانکونه او وسترن یونین، دا ادارې ګرځوي؟
تکل سے دغه موضوع ته زه راتلم خو پر ترتیب قاری صاحب عمر ته اشاره وکړه او رازم وایم چې پم دی باندې بس وکم دغه فیس چې دی دوی په مختلفو نمونو باندې مثلا ترکیه کې چې څوک پیسې لیږي مثلا فرض کړه چې سراب باندې دوی پیسې حواله کوي نو دوی وایي چې یو څه فیصدي موږ خولو یو څه فیصدي هغه سراب چې موږ حواله کوو افغانستان ته موږ هغوی ته ورکوو نو د دې نه داسې معلومیږي چې هر څوک چې دغه ډیلینګ کوي هر څوک چې دغه د پیسو انتقال دوی اخلي د طالبانو ادارې ته یا د حکومت ته دغه برخه کې پیسې نه انتقالیږي او دوی ته لاسته نه ورځي د مثال په ډول که چیرته یو څوک ویسترن یونین باندې یا مثلا منیګرام باندې یا په نورو آنلاین په نورو الکترونیکی لارو او طریقو دوی غواړي چې پیسې انتقال کړي نو دوی ځانته کمیشن لري خو البته د کمیشن اندازه چې دا غو فرق کوي د مثال په ډول د ویسترن یونین اندازه نسبت لکه څنګه چې قاری صاحب ویلي هغه اوس مهال چې دا په داخل د هیواد کې د پخا په نسبت ډېره لوړه شوې که موږ د کندهار نه هرات ته کوو که د هرات نه ننګرهار ته پیسې حواله کړو نو د خارج نه هم زه تقریبا دا دوه ورځې مخکې زموږ یو مرګلي هغه پیسې دغه کولې مخکې چې وو دوی تقریبا $8 په سلو کې اخیستي اوس چې دي تقریبا په $15 باندې هم حتی تر $15 پورې په سلو کې $15 دغه دوکاندار یا دغه صرف دوی دلته اخلي او بیا دوی وایي چې څه موږ اخلو او څه چې هلته افغانستان کې دي هغوی ته ورکوو نو حکومت ته په دغه برخه کې شی نه پاتې کیږي او البته که چېرته دوی د مثال په ډول د خصوصي سکتور یا د خصوصي بانکونو له لارې ویسترن یونین اکثره مثلا افغانستان انټرنیشنل بینک یا نورو بانکونو کې مثلا عزیزي بانک یا غزنفر بانک یا نورو بانکونو کې چې هلته اوس مهال فعالیت کوي هغوی چې دغه څانګې لري نو هغوی دغه فیصدي اخلي نو مستقیما دولت ته په دغه برخو کې د دې پیسو د طریقه کم شی مستقیما دولت ته نه ترلاسه کیږي البته که چېرته دوی دغه د نړیوال بانک سره چې د افغانستان د مرکزي بانک سره چې د سوداګریزو بانکونو کوم ډیلینګ دی د هغې د طریقه پیسې هغه که مثلا هغه اکسچینج وي هغه مثلا که هغه د تبادله وي هغه مثلا د سود چارج کول وي هغه که مثلا ریپ هوي او کوم نور موضوعات وي کوم مسایل
مننه راسره اوسه ښاغلی حکیم زوی بیا هم تاسو ته راځو اوس ورځو شینواری صاحب ته شینواری صاحب تاسو د کورنۍ له اړتیاو سربیره یعنی تاسو هغه اندازه چې یادونه وکړه د زکات لپاره د خیرات لپاره د روزي فطر چې د فطر صدقه ورته وایي یا سرسایه ورته وایي د قربانۍ او د نورو فریضو لپاره چې موږ ستاسو ټولنه کې مسلمانان سرته رسوي د دې لپاره هم افغانستان ته پیسې لګي جلا
بلې تکل صاحب معلومه خبره ده چې په وطن کې یعنی وضعیت دغه سې ده او پیسې نشته ده کارونه نشته ده نو موږ مشرانو ته پیسې ولګو بیا د هغوی نه همدغه خرجوي یعنی که زکات سی تر زکات خود پیسو بدل کی څومره پیسې هغه بیا زکات څومره را درومي ولګه قربانی د پاره چې دی غټ اختر یعنی راتلو کې دغه نږدې اختر د دې د پاره قربانی چې زه ګورم دلته کوم افغانان چې د دې د پاره تیاری نیولې امغه د پاره بیل پیسې مزنې لګي زنې پیسې ولې ګالته مشران د هغه پیسو نه واخلي نو معلومه خبره شي دا املی زنې چې
او غواړم پوښتنه چې مثلا لپلارو مور ورونو پرتا نور لری خپلوانو ته مثلا وریرونو ته خوریونو ته تریندو ته ماماګانو ته کاکاګانو ته دیو تم خلق تاسو پیسې لګی
بله د غوښتنې په اساس شوی دی چې څه غوښتل شوی دی یعنی موږ هم لګلی دی خو لکه اوس په اوس وخت کې چې د وطن حالت سره یعنی دومره یو چې هغه د خپل کور نفقه برابرو او د سید وخت په اساس مرسته مو کړې ده یعنی خپلې یعنی دومره دي چې د ځان همزولي عمرګري به مو یعنی بيخي لريو هغه سره مو مرسته کړې ده یعنی په وخت ضرورت کې
اندغه پیسې چې تاسو لری خپلوانو ته لګي مثلا دا تقریبي یو اندازه مو معلومه کړې ده چې څومره پیسې مو لزړه ورته استلی په کال کې یا په میاشت کې
دا سمو د دقیق نه ده معلومه کړې خو یو وخت په اساس په کال کې خامخره دي یعنی تقریبا تر $100 $500 پورې یعنی دلیر خلکو ته ملي ګلې اټکل
درخه او شنواره سب تاسو د پیسو په لیکت کې دا اوس مونږ د وسترن یونین او د منیګرام یا د حوالو یادونه وکړه او ډاکټر صاحب حکیم زوی هم اشاره ورته وکړه د پیسو په لیګلو کې کله افغانستان ته لستونز سره مخامخ شوی است له تخنیکی ستونز سره
تخنیکی ستونز خودل ته چې معلومه او مروج دي زیاتره په حواله باندې پیسې لګي یعنی بانکي سیستم خودل ته افغانانو ته زیاتره نشته ځکه چې دوی دلته د اوسېدو کارډ کوم دغه چې دی نه لري کنه زیاتره نو په دې خاطر باندې دا حواله چې تر ټولو نغوره لار دا ګڼل شوی ده نو په حواله باندې پیسې لګي او په حواله باندې زیاتره مشکلات دا وی چې د استنبول نه بیرون چې کوم کسان دي هغه په اوس وخت کې مجبور دي تر صرافي دروازې راشي مخکې به د صرافانو خپل بانک اکاونټونه او هغه اوس بند شوي دي او پیسې مجبور دي چې راشي تر دروازې پیسې ورته امانت سپاري بیا غته دي جن حواله کا نو دغه مشکل شته پکې
bale یو ځل بیا ډاکټر صاحب حکیم زوی ته ورزو ډاکټر صاحب حکیم زوی د حوالو مسله خو یو وخت په افغانستان کې مخصوصا د نړیوالو چې په افغانستان کې حضور درلود په هغه وخت کې ډیره جدي نیولې او تقریبا حواله بند شوې وي اوس بیا پیل شوې دي ک اوریدونکو ته وایي اصل لطفا چې مونږ پوښو چې حواله تر اوسه پورې هم په افغانستان کې چلیږي یعنی خلک کولای شي چې د حوالو لارې پیسې ولیږي افغانستان ته
بلی تکل سب لکه څنګه شینواری سب ویلی دا معمول ده یعنی د بانکی سیستم نه چې اوس مهال لکه مونږ مختلف حالتونو مثلا مونږ کولای شو چې وایو چې تر ټولو مهمه دا ده چې د بانکي سکتور یا په ټوله کې د بانکي نظام د افغانستان د بانکي نظام اړیکه د نړیوالو سره هغه په حساب باندې اوس نشته لري او پښته هغه هم په ډېره خاص او په کومو مواردو کې دي نو اوس چې دا تر ټولو اسانه او دغه لار هم ده خو لګښت چې د پخوا په پرتله څو چنده شوی دی هغه دوی چې د فیس په نامه کې پیسې اخلي دا ډېر اسانه او اسانه بيخي یعنی یو سات کې دلته پیسې دغه کې او بس دوه ساته بعد غلطه وی شي دا چې تاسو خپل پیسې کابل کې والي جلال آباد کې والي حتی که څوک یورو لیږي دا یورو نه معلوم دی که څوک ډالر لیږي دا ډالر نه معلوم دی که څوک ډالر په افغاني لیږي هغه معلوم دی نو دا یو اسانه طریقه ده او بيخي یعنی ډیر زیاته ده حتی په د پوخا په پرتله باندې اوس څو چنده زیاته شوی دلیل هم دا دی چې بانکي سکتور په هغه ډول چې هغه مثلا وسترن یونین خاص شرایط لري منیګرام خاص شرایط لري افغانستان ته د پیسو لیک ته اوس مهال په انلاین شکل باندې د حقوقي پلوه دا ډیر سخت دی او حتی که مبالغه ونکړو چې ناممکن دی نو دا یو اسانه لاره ده او طریقه ده
شینواره صاحب تاسو پسلو ډالرو په فرض کې پسلو ډالرو یا پزرو ډالرو چې تاسو یال تلیږي څومره ډالر یعنی څو فیصد دلته تاسو کمیشن ورکوي
دلته خو مونږ ته معلومی دي د زر لیرې دلته ورته وسپور یا تقریبا درې نیم زر افغاني دي دومره شو خورځي په دې کې مونږ نه 15 لیرې اخلي چې 15 لیرې یو ډالر کېږي نو یعنی په درې نیم زرو افغانو باندې مونږ نه تقریبا اتیا نوی افغانی اخلي خاص سیسغه مصرف شید
ډاکټر صاحب حکیم زوی د څنګه مقایسه کوي تاسو د وسترن یونین او منیګرام له کمیشن سره
نو دا خو نه پویګم دا د لیرو په دغه باندې خو د ډالرو دغه تکرار شو د ډالرو د یورو ته چې دوی مخکې چې د 15 نه تر 20 ډالرو پورې دوی په سلو کې اخیسته خو فرض کو چې 15 ډالرو نو دغه رقم تقریبا دا ډیر لوړ دی دغه رقم په نسبت چې مخکې د فرضو چې 2000 میلادي کال کې چې هلته زمونږ مرګلی وو هغوی د وسترن یونین د لارې افغانستان ته پیسې لیږلي هغه یو خاص هلته یو خاص رینج هغوی وو د مثال په ډول هغوی لیکلي چې د یو یورو نه یا د یو ډالرو نه تر 2000 ډالرو پورې مونږ 8 روپۍ اخلو یا 10 روپۍ اخلو نو په دغه شکل نو ته فکر وکړه چې سلو کې 15 روپۍ او بیا په 2000 ډالرو کې یا په 2000 یورو کې 10 یورو یا 10 ډالر دا ډیر غټ تفاوت دی
bale او د حواله په برخه کې ترکیه هم د تقریبا د لویدیزو هیوادونو سره په ډیرو مسایلو کې د ناتو غړي ده او سیاستونه لویدیزو هیوادونو سره تقریبا زیات همغږي دي د حواله مسله په لویدیزو هیوادونو کې قطعا بند شوې ده، ځکه چې د امنیتي مسایلو یادونه کیږي. دوی وایي چې د حواله په ذریعہ باندې تروریستي ډلو د تمویل موارد لیدل شوي دي. اوس ترکیه حواله ته اجازه ورکوي، مانا دا ده چې هغه کیسې اوس نشته په لویدیزو هیوادونو کې هم، او که تر اوسه پورې ترکیه یو استثنا ده، په نورو لویدیزو هیوادونو کې تر اوسه هم حواله ته اجازه نه ورکوي.
تکل صاحب، نه، ترکیه کې چې دی دوی د خپلو د افغانانو ترمنځ یو ډیلینګ دی. مثال په ډول فرضو چلته یو افغان د خوراک پروشي لري، داسې خاص علني شکل باندې دا کار منه دی او نه شي کولی او کوي کې اشد مجازات دی د څو دلایلو له امله. یو لکه تاسو چې ویلي چې دا په اروپا کې او په نورو ځایونو ترکیه کې هم په همدغه شکل باندې، نو دا د توریستي ډلو دپاره یا مثلا یو منبع یا سرچینه ده، یا کاغې نه په غیر د دولت دپاره دغه غیر قانوني پیسې دي چې موږ ورته دې ته هغه تورې پیسې وایو، ځکه د دولت نه دوی چې څومره په دغه شکل باندې دوی د دولت د ټاکس او د دولت د مالی د طریقه دوی تیښته کوي، دوی ځان ترې نه ساتي. نو دوی چې دي د خپل د افغانانو یا د نورو هیوادونو چې څوک دي هغه فقط دا د دوی ترمنځ ډیلینګ دی، هیڅ ترکیه دولت په دې باندې خبرېږي نه. د مثال په ډول هلته یو افغان د خوراک پروشي دوکان لري او د شینوارې صاحب ورځي ورته وایي چې زه پیسې لیږم، هغه ورته وایي چې ډېره ښه ده زه دا کار کوم. نو نه شینوارې صاحب چې دی بل چا سره په تماس کې دی، نه دا دوکاندار چا سره دی، د دوی دواړو ترمنځ ډیلینګ دی. او دا په قانوني دغه باندې په ټولو هیوادونو کې دا بند دی او دا حتی لوی جرم ګڼل کیږي.
ډېر زیاته مننه. په پاتې خبرونه کې چې ډېر زیات وخت نه دی ورته پاتې، تقریبا 40 دقیقې یا څه کم زیات وخت ورته پاتې دی، پر دې باندې خبرې کوو چې د دغو افغانانو ستونزې څنګه اورېدلای شي. ډاکټر صاحب حکیم زوی، حواله په ترکیه کې بنده ده او په لویدیځو هیوادونو کې هم بنده ده، دغه توافق چې د افغانان په خپلو منځو کې سره لري، یعنی یو د اعتبار مسله ده، د اعتبار په اساس باندې یو څوک ورځي او دکان ته پیسې لیږي، هغه هم دغه کورنۍ هم په افغانستان کې اخلي، مګر دا خو یو قانوني اعتبار نه لري. په دې کې مثلا که حقوقي ستونزې راځي، پیسې ورکیږي، د دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ د دې د حل لپاره څه کېدای شي؟
نو دغه دا ده چې مخکې تا وویل چې مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ د اعتبار مسله ده، ځکه اوس دغه دوکاندار چې دی دا چې په دې افغان باندې اعتماد کوي چې د مثال په ډول زما دلته کاروبار دی، نو په دا شرط زه تاسو ته پیسې لیږم چې دا مسله بس ما او ستا ترمنځ وي. حتی په ټلیفون یا واټساپ باندې که ورته زنګ ووهي هم درته فقط دومره وایي چې هر څه خبرې دوکان ته راشه، ما ته مخامخ کولی شو چې وغږیږو، په ټلیفون باندې دا خبرې مونږ چا سره نه کوو. نو تر دې مرحلې پورې نو د دوی ترمنځ اوله خبره د اعتماد خبره، وخت کې چې دوکاندار په د باندې یا د سراب په د باندې اعتماد کوي، نو دوی هم برعکس اعتماد لري. او داسې مواردو کې که چیرته د مثال په ډول څوک داسې نه دي شوي او که چیرته وشي، نو هیڅ قانوني اعتبار نه لري. هیڅ کس لکه څنګه چې تاسو وویلې چې حقوقي مسله پیدا کېدای شي، نو د پیسو ثبوت کول به ناممکنه خبره ده او دا نشي کولی. د حل لار د ټولو نه مهمه دا ده چې اوس مهال په افغانستان کې دغه سیاسي موضوعات، دغه سیاسي مسایل، دغه د رسمیت مسله د نړیوالو سره په ټوله کې دا یو مهمه موضوع ده. بیا وایم که چېرته بانکي سیستمونو د بانکي نظام ټولې کړنې ټول فعالیتونه چې دي، هغه تاسو موږ او تاسو خبرې چې زموږ 2 میلیارده شتمنۍ کنګل شوي دي، حتی شخصي حسابونو ته ډېری صرافان، ډېری بزنسمنان، کاروباریان او سوداګر هغوی لاسرسی نه لري او زموږ په میلیاردونو شتمنۍ کنګل دي. نو دا د دې شاهد دی چې زموږ بانکي سیستم د نړیوالو سره په اړیکه کې نه دی او د ډېرو خاصو کمو. حتی تاسو وګورئ دغه نړیوال چې دغه 40 میلیونه یا 240 میلیونه کڅوړه چې افتیپ کې دوی دغه د کڅوړې په نامه باندې لیږي، دا چې دی د افغانستان مرکزی بانک ته نه ورکوي، دا د افغانستان یو دغه نړیوال بانک ته چې خصوصي بانک دی هغلته یې ورکوي. نو دغه چې دی په آنلاین شکل باندې د دغه انتقال نه کیږي، نو د فزیکی شکل باندې یا که په آنلاین شکل هم وي، هم د افغانستان د هغه دولتي سکتور نه هغه خصوصي سکتور ته دغه پیسې انتقالیږي. نو ښه طریقه دا ده او ښه دغه بدای چې مونږ دغه د سیاسي موضوعات، دغه د رسمیت پیژندنې مسایل حل کړو، نو بیا مونږ کولی شو چې په ټولو برخو کې زمونږ د بانکي سیستم د خیره بیرته هیله او امید شته چې بیرته افغاني حالت ته وګرځي، او دا غیره باید اوسنی عصر کې بانکي سیستمونه ډیر مجهز دي او ډیر پراخه، او بانکي سیستم د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. نو موږ هم هیله مند یو چې دغه ستونزې په نږدې راتلونکي کې حل شي، او ان شاء الله موږ بیا هم د پخوا په پرتله باندې ښه لاسرونه په بانکي سیکتور کې ولرو.
مننه شنواره صاحب، مخکې د حوالو یادونه وشوه او د اعتبار خبره یاده شوه. تاسو کله د پیسو په لیکت کې له مشکل سره مخامخ شوي یاست، داسې چې مثلا پیسې مو ورکې شوي وي؟
بله تکل صاحب، ډاکټر صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. دلته اعتبار موضوع ده، بس هر افغان چې دی مجبور هم دی، بل ځکه چې بله لاره نشته چې دوی پیسې په بله لاره ولېږي. نو کله چې معاش راواخلي تر دکانه ورشي، او بل هغه کله چې د دکاندار خوراک فروشي لري، نو دته په زرونو یعنی تر میلیونونو لیرې راځي. زیاتره پیسې د په دکان کې جمع کیږي، نو د خپل کار ډیر ښه رواني په، او د تقریبا د یو دکان کې څلور رونه یا پنځه رونه، یعنی ډیر ښه کاروبار رواني په دې خاطر باندې دوی د اعتبار پوښ کړی دی. په هر څومره یعنی په چټکۍ سره چې وغواړي هلته پیسې ورته سپاري، ان مخکې به په مرکزونو کې مرکز کې به سپارلې، اوس ان ولسوالیو ته رسولي دي. نو مشکل موږ ته پېښ شوی دی، پکې په تیر کال کې یو واري دکان بند شو، او دکان بند نشو، په دکاندار راتلو او ویل به چې مثلا ستاسو حوالال ته خشتل کېږي، یو ورځ صبر وکړه، دوه ورځ صبر وکړه. ډیر مشهور هغه خوراک فروشي، نو تقریبا درې ورځې راغی، په څلور ورځ دکان بندو. نو زمونږ په خپل ډیرې پیسې نه درلودې په هغه حواله د صرافي کې، خو چې زما یو بل ملګری هغه ته پیسې لګې زیاتې وي، چې هغه سره به زه لاړم په هغه ځای کې به افغانان ځوانان ډېر ولاړو، د دې په انتظار چې اوس د سړی راشي دکان خلاص کا. هیڅ بل لارې نه کېده چې یعنی دولت ته لاړ شي یا شکایت وکړه چې زمونږ دومره پیسې تلې دي. ان تر پنځه څلوېښت پنځوس ورځو بعد بیا په خپل هغه دکاندار راغی، یعنی دومره وکړه چې هغه دکان ویل چې ما نه پیسې په وطن کې ورک شوي وي، غلا شوي وي، او زه بیرته دکان خلاص کړم. بخنه مو غوښته، خو بخنه بیا په دې صورت ښه شو چې هغه پیسې بیرته افغانانو ته تسلیم کړي وې، سپارلې. تقریبا پنځه څلوېښت ورځې پکې تیرې شوې په هغه روپو کې پیسو کې.
شنوارې صاحب، کدا پیسې ورکې شوي وای کنه؟ پیسو ورکاوي خو ډیره عادي خبره ده په تجارتي معاملو کې. تاسو څه وسیله درلوده د دې لپاره چې خپل پیسې بیرته راوباسي؟ تصور کې چې دا سړی یا مړ شوی وای، یا مثلا بانکرپسي باز خلک اعلانوي دیوالیه شوی وای کنه، نو تاسو د خپل دغه پیسو د راستلو لپاره یو څه یو پلان یو امید په ذهن کې لرئ؟
نه، مخکې مو ویل چې بس هغه مغه نفر په جندل کېږي چې تور سره خبرې کې دل تور سره ګوري، بل هیڅ داسې پالته وطن کې کوم یاداش یعنی کوم ځای دی، د کوم ځای اوسیدونکو دی، دا هیڅ بده پورې بیا دلته معلومات دومره خلک نه اخلي او نه لري نه درکې. بس هم دومره معلومات چې تور سره یو دوه درې منټ ودرېدل، یو پیسې دی ورکړي دي او امانت، بس هیڅ دی نشي کولای. پیسې دروم یعنی چلاړي بیا تلي، پیسې لاس بیا نه راځي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب حکیم زوی. د دغه ستونزې د حل لپاره، د مخنیوي لپاره لارې چارې شته؟ یعنی یو افغان چې په ترکیه کې اوسي یا په نورو هیوادونو کې، خو البته د حواله مسله نشته، ځکه چې وسترن یونین یا منیګرام او دا نور له قانوني لارو نه دا پیسې استوي افغانستان ته، مګر لږ تر لږه دغه افغانان چې په ترکیه کې اوسيږي، د دوی د مشکل د حل لپاره کومه طریقه کوم څه تاسو اټکل کولای شئ؟
نو تکل سه په مجموع کې وسنۍ حالات ته کوم ګورو نه، ځکه چې به ما خبره ده چې افغانستان سره بانکي سیستم کې الته د پیسو لیک د انتقال دا نشونې لري او ډیر ناممکنه. نو فل حال د پاره دا شونی نه ده، ولی کوم چیرته دغه د رسمیت پیژندنې موضوعات لکه چې مخکې چې ما ویلي دغه حل شي، نو به موږ په اسانه ډول ځکه هر اداره چې کله چې حکومت نړیوال اعتبار دغه کې نو به بانکي سیستمونه افغانستان ته داوي دا به وځي زموږ ریمیټنسز نه وي، بیا به نورې په میلیاردونو په میلیونونو ډالرو انتقال وي، نورې معاملې به وي، نوري اقتصادي راکړې ورکړې به وي د نورو هیوادونو سره. نو که چېرته زموږ بانکي سیستم فعال شو افغانستان ته د ویسترن یونین په شان د منیګرام او یا نورو د انلاین دغه د الکترونیکي یا د انلاین پیسو په انلاین ډول د پیسو د لیکت دغه اداري فعالیت شروع کړي او هغه په ترکیه کې نو او افغانستان کې هم دوی حتی غلطه اوس ویسترن یونین چې زه چې څومره معلومات لرم البته دا ضرور کار کېږي هیواد ته نه یم تللی خو خلکو نه چې اورم هغوی وایي چې اوس آی بی بانک چې دی د افغانستان نړیوال بانک یا د میوند بانک هغوی فقط همدومره وایي چې دلته که چېرته موږ خارج ته هم پیسې لیږو او حتی یو څه وخت زما هم پیسې په کار شوي وي زما ورور تللی وو هلته بانکې پوښتنه هغوی ورته ویلي چې اوس مهال ویسترن یونین د لارې موږ نشو کولی زمونږ نړیوالې اړیکې چې دي هغوی سره دغه پیسه د پیسو د انتقال اړیکې هغوی سره زمونږ اوس نشته دی موږ کولی چې موږ پیسې ولیږو. نو په نږدې راتلونکي کې هیله او امید شته چې دغه ستونزې مشکلات حل شي او موږ یو ښه بانکي پیاوړی سیستم ولرو او بیا هیواد کې. دلته نور ستونزې او مشکلات لکه شینواري صاحب چې وویلې چې مهمه دا ده که چېرته دغه بانکي سیستم هم فعال شي ډېری افغانان داسې دي چې هغوی هلته مثال د اقامي هغوی غیر قانوني اوسېږي هغوی بیا هم نشي کولی چې دغه پیسې د بانکي سیستم له لارې فرضو چې دا بانکي سیستمونه خپل فعالیتونه کوي بیخي نورمال دي ستونزه پکې نشته. ولې مثال په ډول زه یا زما یو مرګلی چې هغه په غیر قانوني غلطه اوسېږي تور کار کوي حتی اقامه نه لري د ترکیې هغلته د کار جواز نه لري نو هغه چې پیسې دغه کې ویسترن یونین یا نورې ادارې چې افغانستان ته پیسې دي کې بانکي سیستمونو سره اړیکې لري هغوی مستقیما ترې نه د اقامې پوښتنه کوي نو چې اقامه راکړه نو چې دوی اقامه ونه لري دا یو غټه ستونزه ده دا یو مشکل دی نو دوی بیا نشي کولی چې د هغې سیستم نه استفاده وکړي. خو په ټوله کې بانکي سیستم که چېرته ورغول شي او موږ په خني حالت ته وګرځېږو بیا به اوس مثال په سلو کې که چېرته 30% ستونزې بیا په سلو کې دغه ستونزې 80% ته راکمېږي او مشکلات حلېږي.
ډاکټر صاحب فرض کو چې د رسمیت پیژندنې پروسه خو ډېره اوږده ده او تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، دلته د بشري حقونو مسایل دي، د ښځو د حقونو مسایل دي او څو چې دا مسایل حل نشي داسې اټکل نه کېږي چې نړیوال به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، تر هغو پورې چې دغه هدف ته افغانستان رسیږي یا د طالبانو حکومت رسیږي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، دوی د دغو افغانانو د حل لپاره یو څه کولای شي، یعنی جلا له نړیوال بانکي سیستم نه په د خپلو تعاملاتو په کچا له ترکیې حکومت سره دوی تعامل لري او ځینو نورو هیوادونو سره یې لري، ایران سره یې لري، پاکستان سره یې لري، د دغه تعاملاتو په چوکاټ کې د طالبانو حکومت د سیستمونه رامنځته کولای شي چې وکولای شي له دغو افغانانو سره مرسته وکړي چې په ښو شرایطو خپلو کورنیو ته پیسې راولیږي؟
خدل صاحب اوس مهال داسې هیڅ شی کوم خوشبینی شتون نه لري، نو داسې څه نشته دی چې دوی دې مثال د خبرې په دومره لوړه کچه باندې دوی دې د ترکیې تعاملات به یو سیاسي تعاملات شته، ولی اقتصادي تعاملات دا شتون خاصتا د بانکي سیستمونو کې مثال راکړې ورکړې او هغه کیږي هم د نړیوال بانک د څار لاندې یا د نړیوال بشري صندوق ډېر په خاص سختو شرایطو کې هغه به انتقال به صورت نیسی، ولی شخصي تعامل د طالبانو د حکومت د ترکیې د دولت سره په بانکي سیستم کې یا په ټوله کې د اقتصادي موضوعاتو د حل لپاره که چېرته دوی کوشش وکړي دوی غواړي او په همدې هڅه کې دي، خو زه فکر کوم چې نتیجه به ورنکړي او مهمه خبره اعتبار دی. نو دغه تاسو مخکې وویلې چې ستونزې شته دی، نو ستونزو د حل لپاره دا خبر ده چې موږ دغه ستونزې یو طرف ته کوو، موږ خپل پخواني حالت ته ور وګرځېږو. خو پټوله کې داسې خوشبيني او داسې فکر زنه کوم چې د خصوصي تعاملاتو په اساس به د طالبانو حکومت یا موجوده نظام به هغه به د ترکیه د دولت سره په بانکي سکتور کې داسې څه رامنځته کړي چې هغه به د پیسو په لیک درا لیک هغه به په انلاین شکل باندې یا هغه به د پیسو په انتقال کې کوم سهولت رامنځته کړي.
مننه. یو زیاته برخه پیسې هم د خلیج له عربي هیوادونو مثلا له سعودي عربستان نه له اماراتو له کویت د غزایونو نه خلک افغانستان ته لیږي. دا پیسې هم ډاکټر صاحب د یو لویه برخه د افغانستان د شتمنیو ده. دا په کومه طریقه دوی لیږي افغانستان ته؟
دویم چې دی تکل سه ټول اکثریت چې دی وزګه موږ او تاسو واتمن یو خپل خپلوان یو کلیوال لرو په هر ځکی نو زم چې څومره معلومات لرم چې موږ دوستان دی مرګلی دی هغه دغه پیسې هغه د صرفی له طریقې لګي او یا ممکن دا سي چې دوی پاکستان ته ولېږي انلاین شکل باندې. دا ډیر کم موارد دي چې اول ته کورنۍ لري. مثال د خبرې چې افغانان دي چې په کابل کې اوسېږي، افغانستان کې دي، یو څه په پېښور کې اوسېږي، نو دوی بیا لومړی د دې په خاطر چې مستقیماً ډایرکټ حواله چې د کابل ته ډیره قیمته ده، نو دوی د منیګرام د لارې یا د ویسترن یونین د لارې پېښور یا پاکستان ته لیږي او دغې سنې بیا د هغوی کورنۍ د صرفۍ له لارې کابل ته حواله کوي، ننګرهار ته حواله کوي. خو دا ډېر کم دي. نو مستقیماً څوک چې دغه پاکستان یا نورو هیوادونو ته لاسرسی بیا نه لري، نو دوی مستقیماً چې دي دوی بیا د صرفۍ له لارې دغه ته لیږي، د حوالې له لارې کابل ته لیږي یا هیواد ته لیږي.
د حوالې طریقه غیر له افغانستان نه په نورو هیوادونو کې مثلا په پاکستان کې هم شته تر څو پورې خلک پیسې لیږي؟
نو په ټوله کې نه، هلته بانکي سیستم ثابت دی، بانکي نظام هغلته شته دی، هغلته قوانین شته. په ټوله کې نه، هغلته فقط افغانان دي. هر ملک په سعودي په خلیج عربي هیوادونو کې هم دا سیستم نشته دی. څوک چې کوي دا افغانان دي. ما مخکې وویل چې دوی په یو شخصي ډیلینګ دی چې دوی هغلته د انډیوالان دي او مثال د خبرې یو افغان دوکان جوړ کړی دی، د هغوی سره ډیلینګ دی، هغوی سره ارتباط لري او هغوی له طریقه دوی پیسې حواله کوي. هغه کس چې دلته کابل کې څوک انډیوال لري سره فقط وایي چې زه یو څه فیصدي تاته درکوم، یو څه اخلم. نو په دغه شکل باندې، په قانوني شکل باندې ټول دنیا کې دا شی بیخي نشته دی. بیخي یعنی بیخي دا امکان لري او شتون نه لري، نه په پاکستان کې، نه په ایران کې، نه په هندوستان کې، نه په اروپا او په یو هیواد کې دا شی نشته.
ډیره زیاته مننه. شنواره صاحب، تاسو اوس پیسې لګی، هغه اندازه یې تاسو مخکې یاد کړه، اوس پیسې ذخیره کولای شي د یوې راتلونکي لپاره؟
بلې تکل صاحب، په اوس وخت کې د تیر وخت نه ښه دی، یو څه پیسې چې لیږو هغه ذخیره کوو. خو مشکل دغه دی چې نه وطن کې داسې کار نشته چې هغه پیسې په غځې ولګي، یعنی یو ګټه ولري. نو دلته چې کومې پیسې موږ اخلو، دلته هم د ذخیرې ځای نه لرو چې پکې خوندي وساتو، بانک کارډونه نه لرو، او چې وطن ته ولګو هلته هم په ځینې پیسې په صرافو کې پرتې. نو لږ اوس وخت ښه دی، شکر دی، یعنی یو څه ذخیره جوړولی شو.
ذخیره نه مې مطلب دا و چې د ژوند د راتلونکي لپاره یو څه پلان پروګرام لري. غواړی په ترکیه کې پاتې شئ، غواړی بیرته افغانستان ته یا نورې دنیا ته چیرته سفر وکړي، کور واخلئ، مثلا واده وکړي، داسې یو پلانونه شته د راتلونکي لپاره؟
بله انشاءالله، راتلونکي نه افغانستان ته به ځو په خیر سره. دغه د نظام سکوت نه بعد موږ خو په هغه وخت کې تلو، خو هغه نه بعد بیا حالت خراب شو په وطن کې، ضرورتونه زیات شو، نو په همدې خاطر وخت مو ډیر تیر کړ. انشاءالله په راتلونکي کې ګورو. دلته موږ په خپل خیاطۍ کسب او کار ښه دی زده کړم، غواړو چې په وطن کې که کارونه کم وي انشاءالله زه په دې امید یم چې راتلونکي کې به دغه کارونه ښه کېږي. په خپل وزن ته یو خپل کار جوړوم په وطن کې، یو همدغه د خیاطۍ کارونه به په خپل وطن کې په مخ وړم.
په ترکیه کې یو زیات شمیر افغانان د دې لپاره ناست دي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. تاسو وایئ چې بیرته غواړئ افغانستان ته ولاړ شي؟
بلې، شته دی. زیاتره په تیرو کلونو کې موږ دا خپله هڅه کړې ده چې تللي و، بیا واپس شوي و، زیته مقصد زیته نه رسیدلی. نو وخت ډیر تیر که په مسافرۍ کې، راتلونکي نور هیوادونو کې ملګري شته دي، دا غوښنه معلومات تخلو. نو التم اوس مشکلات زیات شوی دی، په همدې صورت باندې مو خپل وطن ته اراده کړی دی ان شاء الله.
ډیر زیاته مننه. او یو ورسته پښتنه له تاسو کوم شنوارای صاحب، بیا ورزو دی ډاکټر صاحب حکیم زوی ورسته خبري اخلو. مخکې قاری صاحب پښتون زمونږ یو اوریدونکو چې خبرې کولې هغه یادونه وکړه چې کورنۍ دغه پیسې چې ترلاسه کوي باید په داسې یو ترتیب سره تنظیم کړي چې یو سرمایه ترې جوړه کړي او هغه بیا په کار واچوي، دغه په وسیله باندې یعنې بې ځایه مصرف نه کړي او د یوې سرمایه په توګه کار ترې واخلي. تاسو له خپلې کورنۍ نه همداسې هیله کړي؟
بالکل، په خپل زه خو د خپل رونو سره په مشوره باندې شکر دا یعنی ان تر دې چې یو څه پیسې مو برابرې کړې دي او یو ډکه بارګین کې په دغه غاړه خستل په دغه باندې مصرف کړې دي او لګولې دې پکې مصرفې دي. نو ښه خبرې کړې دا غم بالکل مو خپل باندې شریکه کړې دا خبره او دا غوي په مشوره باندې همداسې روانې.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی شنوری. او وروستیو یو دوه دقیقو کې ډاکټر صاحب حکیم زوی که تاسو لطفاً راته ووایاست چې دغه وضعیت عمومي تاسو څه ډول وینئ، په څومره وخت کې به د افغانستان دغه اقتصادي مشکلات چې د افغانستان په نورو ټولو مشکلاتو باندې برسیره د خلکو نه امکانات اخیستی دي، د ژوند امکانات ترې اخیستی دي، د ګټې امکانات ترې اخیستی دي، دا به کله اوار شي؟ داسې یو د انګلیسي ژبې د متل په اساس د تونل په پای کې تاسو کومه رڼایي وینئ؟
بالکل تکل صاحب، هیلې امیدونه شته دغه موجوده دغه کې چې سړی وګوري. په دغه تیرو هفتو کې هم په ناروې کې کانفرانس و، یا ډېری وختونه د امریکایانو په قطر کې یا د نورو هیوادونو استازي یا مستقیما کابل ته د دوی راتګ، ځکه دوی مجبور دي چې تعامل ولري د خلکو سره، طالبانو نظام سره تعامل ولري. او دوی ځکه افغانان ژوند دوی ته ولیت لري، افغانان د فقر او غربت دغې په نهایي حد کې دي، هلته فقر او غربت په لوړه کچه کې دی. نو دوی غواړي چې دغه ستونزې نړیوال هم په دې هڅه کې دي چې دغه ته په نږدې راتلونکي کې د حل یو لاره پیدا کړي. او داسې ناستې جریان لري، کله په روسیه کې وي، کله په تاجکستان کې وي، او کله په اندغه اروپا کې، دا دویم ځل دی. نو دغه ناستو ته امیدي شته، هیله مندي شته، او هیله ده چې د ستونزه په نږدې راتلونکي کې د تونل په پای کې رڼا ګورو. نو بس هیله لرو چې د رڼا ته کینو.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، له دې خبرو سره د ازادۍ رادیو د خبرونه د ژوند رنگونه پای ته ورسیده. د دې خبرونه میلمانه وو د اقتصادي چارو شنونکي ډاکټر سردار نعیم حکیم زوی چې تاسو یې ورسته خبرې واوریدې، او د ترکیه په استانبول ښار کې د افغان کډوال ممتاز شینوري چې په استانبول کې حیاتي کوي. له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونې ته تر پایه غوږوئ. تر بلې خبرونې مو په لوی پاک خدای سپارم.
راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان. پسڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی زرغون بشی وطن افغانستان. زه قسم ور سرا چغی کم قربان افغانستان قسم ور سرا چغی کم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان افغانستان تیار لکا سما سری گریبان